لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې او ساته خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکي همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. په دې او ساته خبرونه کې خبرونه، راپورونه او اونیز پروګرامونه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې ملګری ملتونه وایي سږ کال په افغانستان کې د بې ځایه شویو کورنیو شمیر په سلو کې شپږ دیرش کم شوی. افغانستان ته د نړیوالو اضافي ځواکونو د احتمالي استولو په اړه یو تفصیلي راپور او نور موضوعات هم لرو او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه خبرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې اکرام الله اکرام چمتو کړي دي.
اروپایي کمیسیون په افغانستان، پاکستان او ایران کې له افز ځپلو جنگ ځپلو سره سلور سلویخ میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي د ولسمشر له امره وروسته د دغه ولایت د ښوونځیو او د کتابونو ستونزه تر ډیره حل شوې ده. او امریکایي سناتور جان مکن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړیوال امنیت لپاره تر داعش ډلې هم لوی خطر دی. بشپړ خبرونه. اروپایي کمیسیون په افغانستان، پاکستان او ایران کې له افت ځپلو جنگ ځپلو سره سلور سلویخت میلیونه یورو مرسته اعلان کړې. د اروپایي کمیسیون له راپور سره سم چې پرون دوشنبه خپور کړ، د مرسته به د دغو هیوادونو د هغه کسانو د کړاوونو له کمیدو سره کومک وکړي چې پرلپسې طبي پیښو، جګړو او بې ځایه کېدو زیانمن کړي دي. د دې مرستو یو برخه د ماشومانو زده کړو ته ځانګړې شوې ده. اروپایي کمیسیون وایي د دې مرستې لږه برخه، یعنې 2 میلیونه به پاکستان ته ورکړی شي. له دې مرستې 10 میلیونه یورو ایران ته کول کیږي چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د ماشومانو او کورنیو پر لومړنیو اړتیاوې ولګوي. افغانستان ته د اروپایي اتحادیې د دې سلور سلویخت میلیونه یورو مرستې 25 میلیونه د کورنیو بې ځایه شویو او خپل هیواد ته د بیرته ستنو شویو کډوالو لپاره ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو له وروستي راپور سره سم چې پرون دوشنبه خپور شو، د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې تر 1 لک ډیر افغانان په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي. د پکتیکا والی وایي د ولسمشر له امره وروسته د دغه ولایت د ښوونځیو او د کتابونو ستونزه تر ډیره حل شوې ده. الیاس وحدت ازادي راډیو ته وویل له ژمنو سره سره د پکتیکا ښوونځیو ته کتابونه نه و رسیدلي.
ولسمشر ته وړاندیز وکړ، ولسمشر دا خبره کوي جدي اخیسته. ملي دفاع وزارت ته امر وکړ چې تاسو پر دا کتابونه تاسو ورسوي. نو دین اخیره د دفاع وزارت ځواکونو موږ د ښوونځیو لاس کانتینره کتابونه موږ تر انتقال کړل.
د خغلی وحدت په وینا د ولسمشر په امر د دغه ولایت د خونځیو لپاره 15 لک ټوکه کتابونه استول شوې دي. د همدارز ویل چې د درسي کتابونو نشټواله د پکتیکا د خونځیو یو لوی اساسي ستونزه ده. خغلی وحدت وایي چې ټول کتابونه د ولایت د مرکز او ولسوالیو په خونځیو کې ویشل شوې دي. د یو بل خبر لمخې وسلوالو حمله کوونکو د پکتیکا د شاخیل آباد ولسوال او د هغه زوی وژلې دي. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالرؤف مسعود پرون دوشنبه ویل د شاخیل آباد پر ولسوال او وی د خپل کور په مخ کې حمله وشو چې په نتیجه کې دواړه ووجل شول. پولیس وای تر اوسه چا د دې حمله مسؤلیت په غاړه نه دی اخیسته. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشل بنن سه شنبه له پاکستان سره د مسابقو پاړه خپل وروسته دریز اعلان کړی. کرکټ بورډ وای له پاکستان سره د مسابقو پاړه د دوی د دوو هیوادونو د کرکټ بورډونو موافقه نهایي شوې نه ده. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
نن یو ولز د یوشمیر لوګو او د پاکستان لکټر بورډ سره د ورته لیدنه او نور موارد په اړه خبري ناس ولري.
د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عاطف مشل او د هغه پاکستانی سیال شهریار خان د شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د دوو هیوادونو لوبډلې بعد جولای په میاشت کې په افغانستان او د اگست په میاشت کې په پاکستان کې دوه شلوریزه سیالۍ وکړي. دا ښکاري چې له پاکستان سره د مسابقو پر کولو په ټولنیزو رسنیو کې اعتراضونه سبب شوی چې کرکټ بورډ پر خپل پریکړه بیا کتنه وکړي. دا هم د سیمه او نړۍ سو خبرونه. امریکایي سناتور جان میکن وایي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړیوال امنیت لپاره تر داعش څخه لوی هم لوی خطر دی. خغلی میکن پرون د استرالیا له اي بي سي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل سچې پوتین کوي د داعش تر فعالیتونو زیات خطرناک دي.
فکر کوم چې ولسمشر پوتین تر ټولو هاته تر دایش دلستر او مهم خطر دی. فکر کوم چې تابان دایش خو بد کار نه کوي، خو روسانو هم هڅه وکړه چې د ډیموکراسۍ بنسټ ویجاړ کړي، او دا همغه د امریکا د انتخاباتو د نتیجې د بدلولو هڅه وه.
سناتور میکن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټي مشر او په بهرنیو چارو کې د کانګرس غږ ګڼل کیږي. میکن همدار ازویل روسیې ته د ډیر ستر چیلنج په سترګه ګوري، نو ځکه یې پر مسکو د بندیزونو د زیاتولو غوښتنه وکړه. سناتور میکن همدار زیادونه وکړه چې د باور لري چې د ولسمشر ټرمپ لخوا د ملي امنیت موظف شوی ټیم به داسې ستراتیژي جوړ کړي چې نتیجه به په افغانستان کې بریالیتوب وي. د عراق د شیاګانو پوځي ځواک چې ایران مرسته ورسره کوي، پرون د داعش ډلې وسلوال د سوریې سرحد ته نږدې له یو کلي وایستل چې له دې سره د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته د ایران لخوا د مرستو وسلو د رسولو لاره هم پرانیستل شوه. دا مګډون په نوم دې ځواک پرون د عراق د باج خار په شمال کې د سوریې د سرحد پر لور خپل پرمختګ دروجي معجزه وبلله. د دې ځواک لپاره د دې سیمې بیرته نیول چې ورسره د اسد پوست د تجهیزات او مرستو د رسولو لوی لاره خلاصيږي، د بغداد د وسط د ځواکونو ترمنځ د اړیکو د بیا ټینګولو لپاره اهمیت لري. د دې لارې خلاصېدل د سوریې ولسمشر ته دا امتیاز ورکوي چې د سوریې په شپکلنه جګړه کې د خپل مخالفینو پر ضد جګړه کې یو بل امتیاز ترلاسه کړي. د فرانسې نوی ولسمشر غورشی ولسمشر ایمانویل مکرون د روسیې پر دولتي خبری رسنۍ ریشا ټوډي او سپوتنیک تور ولګو چې د روسیې د مئی د میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترڅ کې د ده خلاف تبلیغات کول او جعلي خبرونه خبرول. خغلی مکرون پرون دوشنبه په پاریس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویل دا رسنۍ د غیظ شیندلو او تبلیغاتو تی ارګانونو ول او د کار طریقې د حکومتونو په شان و. مکرون د مئی په ومه نیټه د انتخاباتو په دهم پړاو کې خپل سیالي لپینتا ماته ورکړه او د فرانسې ولسمشر غوړه شو. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د مکرون سره لومړنۍ کتنه په انتخاباتو کې د نوموړي بره وستای. د انتخاباتو په دهم پړاو کې د مکرون ټیم پر روسي د هکولو یا انټرنیټي حمله او د ناسمو معلوماتو د خبرولو تورونه ولګول. د جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل پر امریکا د اروپا د اتکا پاړه خپل شکونه نور هم زیات کړل. د پرون دوشنبه په برلین کې د پایدونکو پرمختګ پاړه کانفرنس ته په وینا کې خپل هغه خبري په لا وضاحت تکرار کړی چې یو ورځ وړاندې پر امریکا د اروپا د اتکا ورځو د پایته رسیدو په حق لکړی وي. دی ویلی و له امریکا او برتانی سره د اړیکو ساتل مهم دي، خو نور هغه ورځی چې یو ډول پایته رسیدلی چې اروپا به پر دغه هیوادونو اتکا کوله. مرکل ویل
موږ د اتلانتیک د دواړو خواوو د اړیکو اهمیت منو. دا منو چې د اتلانتیک د دواړو خواوو اړیکې زموږ ټولو لپاره خورا ډیر اهمیت لري.
دی په ورته وخت کې ویل دی سره سره لا هم د انتلتیک د دواړو خواو یعنی امریکا و اروپا د اړیکو پر اهمیت باور لري. میرمن ملکر دا سرګندونی ورسله دی وکړي چې د وسترو صنعتي هیوادونو په ورسي غونډه کې د پاریس د اقلیمی تړون په تصویب کې ستونزې پیښې شوې. هاو د روسي په پلازمینه مسکو کې زورور توپان لکتر لګي یو لستن مړکړي او په لزګونه نوري جوبل کړي دي. د مسکو خاروالو ویل په دې توپان کې چې پروندو شنبه پیښ شو تر سلويخت زیات کسان جوبل شوی دي. د روسي د انرژي وزارت ویل پان په مسکو کې د برېښنا مزي پرې کړی چې لکبلې دغه خار د شاوخوا وزره 300 تنو برېښنا پرچاو شوې ده. توپان د مسکو ترانسپورتي سیستم هم اغیزمن کړو د دغه خار د ریل گاډو تګ را تګ یې زندولې یا بیخي لغوه کړی ده. د خبرونو پای
سمګر غل ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د راپورونو او مرکو د اوریدو لپاره سره اوسئ. ورانه به واوري چې ملګری ملتونه وایي د تیر کال د لومړیو 15 میاشتو په پرتله سک کال د کورنیو بې ځای شویو په شمیر کې په سلو کې شپږ دیرش کموالی راغلی. د کونړ له امنیه قومندان سره مو په دې ولایت کې د داعش ډلې پر ضد د روانو عملیاتو په اړه مرکه کړې.
دا یې سای په د سور مستقیمن د رهبر کېږي. د دې ترڅنګ چچنایان او بعض عرب ترورستان د دوی په صفوف کې وجود لري.
آیا افغانستان ته د اضافي نړیوالو سرتیرو استول په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو مخه ډب کولای شي؟ دا موضوع مو په یو تفصیلي راپور کې څېړلې. او په نورو موضوعاتو کې وابهورئ چې د هلمند د عامې روغتیا د ریاست چارواکي وایي ښایي د هلمند سین اوبه د پولیو په وایروس ککړې شوې وي.
دوبو هغه ساحه چې دغه متر تعقیب لا نیولوله دغه په شاوخوا کې چې کوم کورونه وسیږي هغه ته مو دوباره ټول کورونه ته واکسین تطبیق شوی دی.
په نیمه نړۍ اونیس پروګرام کې مو د هیواد د موسیقي لومړنی ارکستر مشر سره خبرې کړې.
مثلا امریکا ته مونږ سفر درلود، دوبۍ ته، ترکمنستان ته. دا سفرونه زمونږ ژوندۍ کې ډېر ارزښت لري ځکه چې مونږ خنور مملکت ته وخدل چې افغانستان هم مثبت خبرې لري.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمه کې د ځوانانو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای خپرو. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. ملګری ملتونه وایي د تیر کال د لومړیو 15 میاشتو په پرتله سږ کال د کورنیو بې ځایه شویو افغانانو شمیر په 0.6 لږ دی. دا اداره وایي د افغانانو د بې ځایه کېدو شمیر له دې کبله لږ شوی نه دی چې د جګړې اور سوړ شوی، بلکې له دې کبله سږ کال لږو افغانانو خپل کور اور په میدان پریښی چې نورو سیمو ته یې د تلو وس نه درلود. ملګری ملتونه وایي د جګړې ډیر تمرکز په هغو سیمو کې دی چې تیر کال هم جګړې پکې وې او له دې سیمو هغه کسان پخوا له وتلي چې نورو سیمو ته یې د تګ وس درلود. اسمت ساروان د موضوع تفصیل اوروي.
ملګرو ملتو پرون دوشنبه وویل د روان میلادي کال له پیله تر اوسه پورې د جګړې له کبله تر 1,00,000 زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږې د دفتر له ارقامو سره سم د جنوري له لومړۍ څخه تر اوسه پورې 1,03,290 افغانان بې ځایه شوي دي. دا شمیر د تیر کال د همدې مودې په نسبت په 0.6 لږ دی. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي دفتر د بې ځایه شویو افغانانو د شمیر د کموالي څو علتونو ته اشاره کړې او ویلي دي یو علت دا دی چې جګړې په همغو سیمو کې دوام کړی چې تیر کال هم پکې جنګ و، او د دې معنا دا ده چې د دغو سیمو اکثره اوسیدونکي تیر کال بې ځایه شوي دي. دوهم علت بېوزلي ده چې له کبله یې ځینې خلک نورو سیمو ته د تګ وس نه لري او مجبوره دي چې په جګړه کې د مرګ ژوبلو خطر ومني. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر په اړه د ملګرو ملتو د تازه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو وایي چې دا وزارت د لمریز کال پر اساس احصایې خپروي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل آزادی راډیو ته وویل چې تر ټولو زیات افغانان په کومو ولایتونو کې بې ځایه شوي دي.
ډیری کسان چې بې ځایه شوي هغه په بغلان ولایت کې، بیا له بغلان نه وروسته کندوز او همدارنګه په ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم موږ بې ځایه شوي کورنۍ لرو.
ملګری ملتونه دا هم وایي چې ځینو شاري سیمو ته هم ناامني خپره شوې او له کبله یې خلک نه پوهېږي چې چیرې پناه یوسي. د ملګرو ملتو په وینا یوازې په کابل کې د طالبانو او داعش په حملو کې په سلګونو ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. همداراز شمالي ولایتونه چې پخوا آرام ول اوس ناامن دي او له کبله یې خلک بې ځایه کېدو ته اړ کېږي. د ملګرو ملتو د شمیرنو له مخې سږ کال د ټولو بې ځایه شویو په سلو کې 240 په شمالي ولایتونو پورې تړاو لري. د ملګرو ملتو د تیر کال په راپور کې ویل شوي و چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د جګړو له لاسه 6,50,000 افغانان بې ځایه شوي دي.
د ملګرو ملتونو د هغه وروستي راپور جزئیات مو اورېده چې وایي د تیر کال د لومړیو 15 میاشتو په پرتله سږ کال د کورنیو بې ځایه شویو افغانانو شمیر راکم شوی. دوی وایي چې اکثراً جګړې په هغو سیمو کې دي چې پخوا هم ویب کې، او د دې سیمو خلک لا دمه خلک خپل کورونو وتلي او هغه شمیر چې پاتې دي هغه کسان دي چې له دې ځایه د وتلو وس نه لري. ستاسو په نظر د کډوالو د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو په شمیر کې د کموالي علت څه دی؟ په دې اړه که نظر لری خپل نظر د افغان بي سیم په 1,03 شمیره ولیکئ. په همدې خبرونه کې به موږ له نورو اوریدونکو سره شریک کړو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د کونړ امنیه قومندان په دې ولایت کې د داعش ډلې پر ضد په عملیاتو کې د پرمختګ خبره کوي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري په کونړ کې د داعش ډلې د شمیر او فعالیتونو په اړه له پاسوال جمعه ګل همت سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د کونړ په کومو سیمو کې پوځي عملیات پیل شوي دي.
تاسو ولیدل چې موږ په وټپور کې هم یو ماسق و ډیر دقیق برید
پردایشانو تر سره کې چې الحمدلله الته هم د دوی نه نه پر سر ګروپانو مسولین په علاقات ورسېدل. همدا شکل مو د مانوګي پور سوالی کې پر دوی باندې برید وکړي چې پاک کې هم تقریبا تر وو نفر د دوی مالی مسولینو قمندانان په حلاکت ورسېدل. زموږ نظارت پر دوی ډیر قوي ادامه لري او د شان غواړي په کونړو کې دایمي استوګنځایونه ولري.
من تعداد په څومره ترسيږي ټول داخلي کسان دي کنا بهرنين هم ورسښته؟
تاسو به تر معلومه ده په چا په دغه کې موږ تقریبا تر 300 پر علماء کرام او بزرګان متنفذ درو ورسل. هم د چا په دغه هم د دیګل دري د ټول چا په دغه هغه بزرګان او مشران چې په ډیر وخت کې حاضر سوي نه و ولې په دې خاطر چې موږ وضاحت چې نو غواړو که خلک جنگ ته حاضرې موږ جنگ ته راغلي باید د چه پدرې موضوع طرفه کړو چې موږ د شپې عملیات هم پلان کړی و هوایي بریدم موږ ټول منظم کړی و او د کوماندو قطه هم آمده باش حالت کې و خو د روژې در رسېدو سره سم موږ پر دوی باندې هغه اکمالاتي لارې هم بندې کړې وې چې وروسته بزرګانو موږ ته دا تضمین راکړ چې تر روژې پر قطعا موږ د عیشان ته اجازه نه ورکوو چې دوی پر وسواله برید وکي او دوی خپل د تایید کړی دی چې په چا په دره کې خارجي دایشان ته موږ څه نه سوایلی ولی داخلي څوک دایشان چې په جلب جذب سوی دی په دې کې موږ خپل رول ادا کولی سو. په دې کې پنجابیان او د ای اس ای په د سور مستقیما د رهبر کې د دې ترڅنګ چچنایان او بعض عرب ترورستان د دوی په صفوف کې وجود لري. تجهیز د پاکستانانو په غاړه دی. دا اوس دوی په نړۍ کې د ټریننګ پر مرکزو شروع کړی ده چې په مستقیما د پاکستان اداره ای اس ای او پنجابیان په دې کې داخل دي. په شمول د و نفر عربانو او چچنایانو چې د ټریننګ ورکي او هغه بارنۍ شتې دوی سر راغلي دي د کډو په نامه چې د دوی فامیلونه دي فامیلونه نه دي بلکې دوی دغه شتې هم بیا غواړي چې د خپل روسي اهداف لپاره د تخریبي عملو لپاره استخدام او روسي بیا د ځانمرګ بردونو لپاره واحد صحیح د دې تحقیق شمیر معلوم نه دی. وزیر اطمینان درکوم چې د الله تعالی په نصرت او د خدای پاک په کومک او د کونړ د ولس په بیداری او هوښیاری سره لکه څنګه چې په دانګام کې چا په دره کې او مروره کې موږ د دې پلانونه شند کړی دي. زه باور یم چې انشاءالله الرحمن د دې نور پلانونه به د خاور سره خاورې کو او پلانونه به شند.
د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعه ګل همت ول ازادي رادیو سره په خبرو کې د امریکا حکومت او اروپایي متحدان پر دې بحث او غور کوي چې افغانستان ته څه شمیر اضافي سرتیری واستوي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې امریکا ښایي افغانستان ته لږ تر لږه 3000 سرتیری واستوي چې د ناټو نور غړي هم غواړي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي. خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو زیاتېدونکو فعالیتونو ته په پام سره د هیواد ته کم شمیر سرتیری به وکولی شي د سخت دریځو وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي؟ په دې اړه نوریاس نوري په دې تحلیلي راپور کې جزئیات اوروي.
دوه کاله وروسته له هغې چې په افغانستان کې د ناتو محارب ماموریت پای ته ورسېد او له دې هېواده څه باندې 3000 نړیوال ځواکونه ووتل، اوس بیا افغانستان ته د نورو په زرګونو سرتیرو د لیږلو بحث اتود شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تیره اونۍ د مۍ په 15مه په بروکسل کې د ناتو له مشرانو سره ولیدل او په پام کې ده چې د جون میاشتې په وروستیو کې د ناتو د دفاع وزیران په بروکسل کې غونډه وکړي. تر اوسه پورې دا نه ده روښانه چې افغانستان ته به کله او څه شمیر نور سرتیري واستول شي، خو یو شی چې روښانه دی دا دی چې طالبانو د اپریل د میاشتې په وروستیو کې د منصوري په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو له اعلان وروسته د افغانستان په مختلفو سیمو کې حملو ته زور ورکړی دی. د بیلګې په توګه طالبانو په روانه میاشت کې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر مرکزونو په څو حملو کې لږ تر لږه 15 افغان سرتیري ووژل. د منصوري عملیاتو له پیلېدو مخکې هم طالبانو په بلخ کې په 209 شاهین قلو اردو په پراخې حملې سره له 130 زیات سرتیري وژلي وو. اساسي پوښتنه دا ده چې آیا افغانستان ته 3000 نور استول کېدونکي سرتیري به وکولی شي چې د جګړې په روان فصل کې د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو حملو مخه ونیسي؟ د امنیتي او پوځي چارو کارپو جاوید اکوهستانی وای افغانستان ته د نورو نړیوالو سرتیرو استول به افغان امنیتي ځواکونو ته د طالبانو په وړاندې جګړه کې روحیه ورکړي. نوموړی د هېواد ته د لږ تر لږه 3000 نورو امریکایي سرتیرو د استولو ملاتړ کوي او وایي
یا مر یک مایه امیدواری برای آینده است.
دا به راتلونکي لپاره هیله زیاتې کړې. موږ هیله منو چې د ترامپ غوښتنې به د ناتو ټول نړیوال متحدین فعال کړي چې خپل حضور زیات کړي، د افغانستان په خاوره کې د افراطیت پر وړاندې پریکنده اقدام وکړي تر څو لږ تر لږه د افغانستان راتلونکي ته هیله مندي پیدا شي. د ښاغلي کوهستاني په وینا طالبان ښایي ونشي کولای چې د ولایتونو مرکزونه ونیسي، خو هغوی هڅه کوي چې پر ډیرو لرو پرتو سیمو خپله ولکه ټینګه کړي. داسې ښکاري چې په افغانستان کې د سخت دریځو وسلوالو د فعالیتونو زیاتوالي د متحدو ایالتونو چارواکي دې ته اړ کړي چې په دې هیواد کې د ګواښونو کچه وارزوي. په 13 فبروري میاشت کې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي وو چې د دې هیواد امنیتي وضعیت درېدلی حالت غوره کړی، خو جاري وضعیت بیا هم د افغانستان د حکومت په ګټه دی. جنرال نیکلسن چې د افغانستان د وضعیت په اړه د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته څرګندونې کولې، د غراز په افغانستان کې د سیمه ییزو لوبغاړو د نفوذ او له طالبانو سره د هغوی د تماسونو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې وه. زه د مشخصو لوبغاړو په ځانګړي توګه د پاکستان، روسیا او ایران هڅو ته چې ځینې طالبانو ته په مشروعیت ورکولو له هغوی پر ملاتړ او د یو امن لرونکي افغانستان د ایجادولو لپاره د دې هیواد د حکومت د هڅو پر کمزوري کولو څرخي اندېښمن یم. د دې ترڅنګ د امریکا د ملي استخباراتو دفتر په نوي راپور کې چې د مې په 11مه خبر کړی، هم په افغانستان کې د ناامنۍ او د احتمالي دوام خبره کړې وه. د دغه راپور په یو برخه کې ویل شوی چې د نړیوال ملاتړ د دوام سره سره د دې ډیر احتمال شته چې د افغانستان عمومي وضعیت لا پسې خراب شي. په دغه راپور کې په پراخه کچه د دولت کمزوري، د حکومت سیاسي کمزورتیا، د امنیتي او دفاعي ځواکونو نیمګړتیاوې، د طالبانو مقاومت او سیمه ییزه مداخله هغه اساسي عوامل بلل شوي چې د وضعیت د ښه کېدو مخه نیسي. په واشنگټن کې د وودرو ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د سیمه ییزو چارو کارپوه مایکل کوګلمن وایي، افغانستان ته د نورو سرتیرو استول کولی شي چې افغان ځواکونو ته روحیه ورکړي، خو په یوازې سر نشي کولی چې د افغانستان جګړه وګټي.
We've tried the military option for a number of years. We had
پوزي انتخاب څو کاله وازمو یې موږ په افغانستان کې د ځواکونو د زیاتوالي په کلونو کې په 2010 او 2011 کې په دې هیواد کې 100,000 ځواکونه درلودل، خو دغې لارې د افغانستان جګړې ته د پایټکه کښې نه خود او طالبان د خبرو میز ته حاضر نه کړل. ښاغلی کوګلمن وایي چې د ټرمپ ادارې ته پکار ده چې په افغانستان کې روانې ستونزې جدي وڅېړي. د هغه په وینا له متحدو ایالتونو د دې تمه کیږي چې په دې هیواد کې هر هغه څه چې ورسره د دې امکان زیاتېږي چې طالبان د سولې خبرو ته کښېني ترسره کړي. په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکا 8400 سرتیري چې ډېره برخه یې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغان امنیتي ځواکونو ته د روزنې سلا ورکولو او ملاتړ هڅې مخته وړي ډېره دي.
تاندی چانگی دا پروگرام پا همدی خبروانه که وابره.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم اجمل تورمن ته غوږ شئ چې د کابل په نننیو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د امنیتي ستونزو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. اصلاح ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې کابل ښاریان په دې ورځو کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو شکایت لري. په سر مقاله کې راغلي د دوی اندېښنه یوازې د انتحاري حملو په اړه نه ده، بلکې د سر مقاله لیکونکي په وینا وژنو، تختونو او غلاو هم دوی اندېښمن کړي دي. سر مقاله لیکونکي لیکلي خلک دا پوښتنه لري چې د دې ټولو امنیتي تدابیرو سره سره چې امنیتي ارګانونه یې ادعا کوي، دغه کسان څنګه په وسلو او مهماتو سنبال ښار ته ننوځي او دا شان جرایم تر سره کوي. هغه پوښتنه چې د دل نظر به جواب پاتې ده او هغه ماما چې لا حل شوی نه ده. مسیر ورځپاڼه بیا په خپله سرمقاله کې په غزنی کې د ناپیژندو هلیکوپترو د ناستې موضوع راخیستې. هغه هلیکوپتر چې د سرمقاله لیکونکي په وینا خلک یې ویني خو حکومت یې نه ویني. په سرمقاله کې راغلي د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې د ناپیژندو هلیکوپترو د ناستې ادعا عادي او ساده نه ده، بلکې د سرمقاله لیکونکي په باور دا جدي ادعا ده او معنی یې دا ده چې هغه څوک د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي چې د دغه هیواد هوایي حریم یې په واک کې دی. د سرمقاله لیکوال لیکي دا چې د څېړنو لپاره پلاوی ټاکل کیږي او نتیجه یې بیا نه معلومیږي، دا د خلکو په سترګو کې خاورې شیندل دي. میډیا ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سر مخاله کې نن لیکلي د طالبانو غواخونه فوق العاده جدي شوي او ان ویل کیږي چې د کابل دروازو ته نږدې شوي دي. سر مخاله لیکونکو لیکي چې په داسې حالت کې باید جدي امنیتي تدابیر ونیول شي او د افغانستان نړیوال ملاتړي که رښتیا هم غواړي د دغه هیواد د امنیت په برخه کې مرسته وکړي نو د امنیتي ځواکونو اړتیاو ته دې پاملرنه وکړي. په سرمخاله کې د افغان ځواکونو وړتیا ستایل شوي او ویل شوي چې که دوی ښه تجهیز شي د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د مبارزې ښه توان پکې موجود دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د مرکزی زون د پراختیا خپلواکه اداره وایي دا اداره توانېدلې چې په مرکزی زون کې د زرګونه جریبه دولتي ځمکې د غصب مخه ونیسي. د دې ادارې مسؤلینو پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل پر دې سربیره پر دې ځمکو یو لړ پراختیایي پروژې هم پیل کړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د مرکزی زون د پراختیا خپلواکه اداره وی دغه اداره په یو کال کې توانېدلې چې د و ډیر زره جریبه دولتي ځمکې د غصبولو مخه ونیسي. د دغه ادارې رئیس الهام عمر هوتکی د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری ناستې ته وویل دا کار د قلم او انجینرانو پر مټ تر سره کړي نه د زور او قهر لاره.
در ساحات تحت پروژه موزون پایتخت اداره ما اداره فقط
د مرکز پوزون کی زموږ د پروژو تر ساحه لاندې سر لدی چې زموږ اداره ملکی اداره او پوزي زواک نه لرو خو بیا هم توانیدلې و چې د زرګونو جریبو دولتي زمکه مخه ونیسو. مخترووسه و ډیر تر جریبه دولتي زمکه لغسبیدلو څخه ساتلې ده.
د هوتکی په خبره د مرکزی زون د پراختیا خپلواک ادارې 15000 جریبه نور ازمکه چې په خوا غصب شوی و لغاصبینو برتر اگرځول او د دولت په ملکیت کې شامل کړی ده. د هموبل په دغه ازمکو کې د خپل انجینرانو په مرسته یو لړ پراختیایي پروژې پیل کړی دي. د دغه ادارې د معلوماتو لمخې دغه اداره په کابل خار سربیره په لوګر پروان میدان وردګو او کاپیسا ولایتونو کې هم فعال ده. د پراختی پروژو لپاره د پروګرامونو جوړول، ډیزاینول او د کړنلارو ترتیبول د افغانستان د مرکزی زون د پراختیا د ادارې اساسي هدفونه دي چې د حکومت له نورو ادارو سره شریکوي. دا په داسې حال کې ده چې د دولت د ځینو چارواکو په خبره په افغانستان کې د دولتي ځمکو غصب اوس هم روان دی چې ځینې زورواکي پکې ښکیل دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې او روسیې ولسمشرانو په خپله لومړنۍ کتنه کې پر دوه اړخیزو مسئلو او سوریې او همدارس د اوکراین پر شخړه خبرې وکړې. د فرانسې نوی غوره شوی ولسمشر مانویل مکرون د روسیې له ولسمشر سره په ګډه خبرې غونډه کې د روسیې پر رسنیو هم څرګند انتقادونه وکړل. اسمت ساروان د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د سوریه او اوکراین په څیر د مسلو په وړاندې د دریځونو له بیلوالي او د نظرونو له اختلاف سره سره د فرانسې او روسیې ولسمشرانو وویل چې د دوی خبرې په ځینو برخو کې ګټورې وې. امانوئل مکرون چې د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو ځوان ولسمشر دی د دوشنبه په ورځ د خپل روسي ساري کوربه و. مکرون د خپلو څرګندونو په یو برخه کې دوی روسي رسنۍ د فرانسې د انتخاباتو په مهال د ناسمو او دروغي خبرونو په خپرولو تور نه کړې.
روسیا توډي او سپوتنیک نه سه سون پا کمپورټي کوم
روسیا توډي او سپوتنیک د مطبوعاتي ارګانونو او خبريالانو په شان عمل ونه کړ. دوی د تبلیغاتي او غیر شوندونکو ایجنټانو په څیر عمل وکړ. یوازې او یوازې دروغي پروپاګاندا وکړ.
ای دو پروپاګاندا منسونجر ني پلو ني موان.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل فرانسوي ساري تورونه رد کړل. ویل په خو هم په دې اړه ویل شوی و چې روسیا به د فرانسې د ولسمشر په انتخاباتو کې لاس وهنه ونه کړي. پوتین هم داراز د لویدیز لخوا پر روسیې د بندیزونو یادونه وکړه.
وسپرسیلی کک سانکسی پروتیف روسیې
لما او پوښتل شول چې آیا پر روسیې بندیزونو د اوکراین د جنوب ختیځ له وضعیت سره مرسته کړې. وایم هیڅ کله نه. له همدې کبله په فرانسه کې له تاسو رسنیو غواړم چې په نړیوال اقتصاد کې له هر راز محدودیت سره مبارزه
وکوئ.
د پوتین له څرګندونو وروسته د فرانسې ولسمشر وویل چې د کریمیا د نیولو په خاطر پر روسیې د بندیزونو د دوام ملاتړ کوي. امانوئل مکرون د سش کال د مې د میاشتې په انتخاباتو کې خپلې سیالې مارین لوپن ته ماتې ورکړه. ویل کېږي چې میرمن لوپن تر یوه حده د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له پالیسیو سره جوړه وه. همداراز داسې ښکاري چې کرملین د فرانسې په انتخاباتو کې د میرمن لوپین د بری غوښتونکی و. په فرانسې کې له ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې ولسمشر مکرون وویل هیواد یې د سوریې په برخه کې له روسیې سره په ګډه کار کولی شي، څو په نتیجه کې داعش یا اسلامي دولت ډله له منځه لاړه شي. د زیاته کړه په سوریه کې له کیمیاوي وسلې څخه کار اخیستل د فرانسې لپاره سره کرشه یا د نه منلو وه، ځکه چې د ده په وینا د داسې وسلې استعمال خبره غچ اخیستلو ته بیایي. مکرون په دې برخه کې ډیر څه ونه ویل. روسیا د سوریې د ولسمشر بشار اسد کلیدي متحده ده او تل یې ویلي دي چې د بشار اسد حکومت په رسمیت پیژني او د نوموړي د مخالفانو مخالفه ده.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه اکرام الله اکرام ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
اروپایي کمیسون په افغانستان، پاکستان او ایران کې له پد زپلو جنگ زپلو کورنۍ او سره سلور سلویخت میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. د پکتیکا والی وای د ولسمشر له امر وروسته دغه ولایت د خوانځیو د کتابونو ستونزه تر ډیره حل شوې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشال بنن سه شنبه له پاکستان سره د کرکټ سیالیو پاړه خپل وروسته دریز اعلان کړي. امریکایي سناتور جان مکن وای د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړیوال امنیت لپاره تر داعش ډلې څخه هم لوی خطر دی. د عراق د شیاګانو پوځي ځواک پرون د داعش ډلې وسلوال د سوریې سرحد ته نږدې له یو کلي ویستل چې له دې سره د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته د ایران لخوا د مرستو وسلو د رسولو لپاره لار هم پرانستل شوه. د فرانسې نوی غرس شوی ولسمشر ایمانویل مکرون د روسیې پر دولتي خبری رسنې تور ولګوي چې د فرانسې د مې د میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترڅ کې د خلاف تبلیغات کول او جالي خبرونه خپرول. د روسیې په پلازمینه مسکو کې زورور توپان لګ تر لګ یو لستنه مړ کړي او په لزګونه نوري جوبل کړي دي. او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پر امریکا د اروپا د اتکا پاړه خپل شکونه نور هم زیات کړل.
سمه غاغله ازادۍ رادیو او ری قدر منوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه تاند څنګه او نیمنړی هم خبرو رسره وسی. خو له هغه مخکې د هلمند امیر وختي رئیس وای خای د هلمند سین اوب د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ناروغي په وایروس ککړې شوې وي. د دې ریاست د کتلوي معافیت مسؤلین وای په هغه سیمو کې چې د دې وایروس تر اغیز لاندې دي واکسینونه په پرله پسې ډول تطبیق شوي، خو د سیمې خلک بل څه وایي. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای راپور راکوي.
سره له دې چې د پولیو په ضد د واکسین کمپاینونه دوام لري، خو د هلمند عام روغتیا رئیس ډاکټر مولادا توبګر وای په ځینو ځایونو کې د هلمند سیند اوبه د پولیو په وایروس ککړې شوي دي چې امکان لري ډېر کسان په مثبتو پیښو اخته سي. توبګر ازادۍ راډیو ته وویل د دوی اټکل دا دی چې د هلمند سیند اوبو دغه وایروس د دې ولایت نه بهر له نورو سیمو راوړی دی، اما د عام روغتیا ریاست ته بیلګه د معاینې لپاره اړوند ادارو ته استول ده.
په دغه ساحه کې چې د زړو کلاو پر منطقه ده، دلته کیس د اوبو سمپل مثبت راغلی دی چې دغه د فار د عام روغتیا ریاست د مپت کتلوی امیرت د غوی سر منظم پلان نیولې دی. هلته کیس ریویو وسو په دې معنی باندې چې موږ دغه ساحه د فار د اوبو هغه ساحه چې دغه مترتکب لا نیولې دغه په شاوخوا کې چې کوم کورونه وسیږي هغه ته مو دوباره کمپاین تطبیق کړي او هغه ټول کورونه ته واکسین تطبیق شوی دی.
تر دې وړاندې هم د پولیو او مثبت پیښه د هلمند په نارسراج ولسوالۍ کې موندل شوې وه، او تر هغه ورهاخوا بل مثبت پیښه د دې ولایت په خانشین ولسوالۍ کې په یو داسې ماشوم کې موندل شوې وه چې له وړاندې څو ځله د پولیو ضد واکسین هم اخیسته و. یو له هغه سیمو چې اوس پکې د هلمند د سیند په اوبو کې د ګډ وایروس د خپرېدو ویره شته د لشکرګاه ښار جنوبي برخه زړه کلا نومېږي. د زړه کله پسیبه کې یو شمیر خلګو وړو ماشومان ازادي رډ ټول کله کله د واکسین رضاکران ورځي، خو اکثره وخت نه ورځي.
شمس الله هر خبر فکر کوم نه دی میدل د کښنان په اړه د کورو باندې ګرځي ورکی د دواساس کوم واکسین کښنان ترکی
ما راځي نن د واکسین ولا نه جره نه مینه جره
درتلا واکسین هم کوم ترک
زتلا
دوه دوه څاکه دارې او پخلي کوته
ایمل ایسکسانه واکسین ورکوي
روغتیا پلان په خاص ډول د پولیو په ضد د واکسین د ادارو کارکونکو وای د پولیو د وژن کې ناروغي د وایروس دورانونه یا سرکولیشن په غسمو کې چې نا امن وي او واکسینونه په کې په مسلسل ډول نه تطبیقېږي وجود لري لدی جملې د ډیورن کرشي دواړو غاړو ته په پروتو سیمو کې چې په تیرو څو کلونو کې په پرله پسې ډول نه امن دي دغه وایروس ژوندی دی او کله کله د مهاجرونو او کډوالو لخوا مرکزي سیمو ته انتقالېږي د هلمند عامه روغتیا د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر عبدالحد عظیم وای ک د غسیمو خلک په ماشومان ته په مسلسل ډول واکسین نو ورکړي چې د هلمند سنټر څنګه پرتی دي ماشومان به د دې وژن کې ناروغي څخه په امان وي وړاندې تر دې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې چې د پاکستان سره پر ګډه پوله پرته ده یو مثبت پیښه موندل شوې وه چې مسؤلون یې هغه مهال هم هسته یا منبع د هیواد نه بهر بللې وه روغتیا پلان وای د پولیو دوه څاڅکي واکسین کولای شي هغه ماشومان چې عمرونه تر 50 کلونو کښته وي د عمري فلج یا د پولیو د وژونکي ناروغۍ نه وژغوري دغه وایروس کولای شي د خولي او د نورو لارو د انسان وجود ته داخل شي محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي
وکیل احمد له کندهار نه خپل سمس کې لیکلي زما په نظر د پروسه کال په پرتله سکل د بي ځای شوی او کسانو شمیر کم شوی نه بلکې زیات شوی ځکه چې سکل د ژمي په موسم کې هم درنه جګړه روانه و له مرغاب ولسوالۍ څخه عبدالستار اخونزاده لیکي مهاجرتونه دوه علتونه لري دوه عمده علتونه لري چې یو جګړه ده او بل وچکالی سردار صابر له هلمند نلی کې د جګړې د لومړی کرښې 2 کیلومتر 4 پیره د ماینونو شتون او د بمبارد خطر له کورونو څخه د خلکو د بې ځایه کېدو یو بل لامل دی محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي په کور کې دننه د بې ځایه شویو شمیر لږ شوی دی دا په دې خاطر چې په ډیرو سیمو کې جګړه درېدلې ده او خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي دي عبدالله سروري د لغمان ولایت له علي شنګ ولسوالۍ څخه لیکلي په افغانستان کې د خلکو د بې ځایه کېدو اصلي عامل د جنګونو زیاتوالی دی اوس هم زرګونه کسان د بې وسۍ له کبله د جنګ په تاوده میدان بند پاتې دي شفیع الله لیلیزی له کندهار نه لیکي کورني وسلوه بخی کورني کډوال به چیرته ولاړ سي د بې وزلۍ له کبله پر خپلو ځایونو پراته دي او احسان الله احسان د کندهار له میوند ولسوالۍ نه لیکي افغانان ډیر بې وزلي دي ځکه چیرته نه ځي او پر خپل ځای پاتې دي د ازادۍ رادیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په وروستیو شیبو کې یو تاسو د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه خبرو لمړی تاندې څنګه د ځوانانو ځنګړی پروګرام اوري او ورپسې به د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 پروګرام نیما نړۍ اوري
تاندې څنګه دا ځوانانو خبرونه
جوړونکي همایون هیواد
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو ستون زده هم ده چې په کم عمر کې کوشش دی او ودونه ورته کیږي په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولای شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی دا به په دې خبرونه کې راسره واورئ
عقل پوخ وی اغه خپل خپل باندې ولاړ وی
سن کچيري کم وسیږي د رواني لحاظ هم د جسمي لحاظ تکامل ته نه رسیدلی
د جلی ساتنه مشکله ده وره کبلم نه دا یوشته بادم
په افغانستان کې اوس هم ډیر انجنیر او هلکان چې قانوني سنتنه وی رسیدلی دا دوی لخوا کې پراته ودونه ورته کیږي په داسې وسن کې چې دوی نه د مسولیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي د ځوانانو د ژوند لاره لا ډیرو اغزیو ډکولای شي د کندهار اوسیدونکو لیزا وای د کورنۍ مشران د خبولی چې ژر خپل اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غم خلاص کړي، خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به له کوم ستونزو سره مخ شي.
یو خو مشکلات به کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږي، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خو کوچنیوالی ورکو، دوام بل دي چې هغه ووینو چې آماده ده، دې ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه، د یعنی دغه د رسم رواج په حساب چې یعنی د نجلۍ ساتنه مشکله ده ورې کوله، یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکي ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر یې له واده وروسته ژوند د زقومو په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دیو د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دیو اولاد راوړي، څرنګه باید دیو اولاد ته منځ کې وقفه راوړي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دیو زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي، هغې اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیلا شو اقتصادي عامل ته ګورئ، کورنۍ کله چې هم نفوس ډېریږي د دیو دا مصارف ډېریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی هغه خپل اقتصاد سم صحیح سنبال کړي.
د خوست اوسیدونکي معصوم جان معصومي چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه، په هغه وخت کې چې دا همزول یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ماته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د ده بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مې چې ور ډېره خرابه تېره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو ده سره بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس خو پیسې لرم، زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېریږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی.
موږ ملګری وو، دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسې کې عمومي اول نمره وو، ډېر تکړه وو، لایق وو، خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای دې هغه عمر ته رسېدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو. دی نو دغه اړیکې بیا راپرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل، هملته بیا دوکان شروع کړو که نه. استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي، مګر هغسې ونه شول. ارمانونه یې هماغه د واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان نه لري.
که چیرې د انسان سن سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دا وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظ تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس د دې چې که چیرې یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جګی حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کیږي. نو په دا اساس که چیرې هغه مسؤلیتونه په ځای کول ونه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابي منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ اوسي.
کله چې انسان بالغ شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ کنه، یو نکاح دی، داغې له نکاح نه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځوانۍ ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري.
وی اغه عقل پوخ وی اغه خپل خپل باندې ولاړ وی د بلچا په وګو باندې اینده کې بار نیوی. حضرت علی رضی الله عنه چا پختنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څلند مثال ته اغه ورته وی لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر و یا ول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دین بیا کم ور ولا کسان نشي وتل. او دویمه خبره دار چې اغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشاله د پاره غموم او دهر د کالونو غم بیا شاته واچي. نو پغی کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وایي کوم رضوانان د جنسي رابطې په اړه سم پوهاوی نه لري او نه هم دې ته تیار وي، ځکه خودی په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي انسان هم د عقلی لحاظه و هم د پیسلو هم د رواني لحاظه هم د جسمی لحاظه تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي، هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظه. نو د جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شال د موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي، نو دا اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر zarar رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحله ته نه وي رسیدلی، ځکه خودی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې ښې نه وي.
کچیر موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي. او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځواني کې دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دغه اساس هغه تصامیم چې عقلي نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفی اوسیږي. نو په دغه اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه یې کړی، هغه نه یې سنجولی. نو په دغه اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا په آینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری تورابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنی د هغې هغه واک اختیار نه وي په ورسره بل چاته ورکوي. دا هم د اسلام له نظره ډیر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي. او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کیږي، نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دی. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره هممزاجه یا هم طبیعته نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی د هغه جلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تانلی څنګې د پای شیبې دي تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
تانلی څنګې پروګرام له دې وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه. د افغانستان د موسیقي ملي انستیتوت ته ځو او هلته له هغو نجونو سره غږېدلې یم چې د موسیقي په برخه کې زده کړې کوي. او په یاد انستیتوت کې بعد زهري په نوم د خزینار کې سر له فعالیتونو هم خبر شو. هیله ده تر پایه را سره ملوسی زه مسوده نیازیم. دو خزو پر ورانده ده تاوتریخوالی ده مخنیوی قانون ده احکام پا اره چوم را پوهی گی؟ ده قانون کم مسائل رانغاری؟
هغه شخص چې بالغ خزه فحشا ته مجبور کړي له حوالو سره سم پوګده حبس چلو کلونو څخه لګ نیوي محکومیږي. کچیرې د دې مادې په لومړۍ فقره کې د درج شوي جرم مجني علیها نابالغ خزه وي مرتکب له حوالو سره سم پوګده حبس چې له لسو کلونو څخه لګ نیوي محکومیږي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون اتلسمه ماده.
خطر منو اوریدونکو په افغاني موسیقي په تیر فولکلور موسیقي کې د خزو لپراخي وانډه هیڅوک سترګې نشي پټولای. د پیړیو پیړیو زړې لنډې او نور زړه ترزونه چې تر موږ را رسیدلې همدې خزو لې و نسل بلته په خپل سندرو کې خوندي ساتلې دي. په افغانستان کې شاوخوا شپېته کال وړاندې میرمن پروین لمړنۍ خزینه سندرغاړې و چې سندرې وویله. وروسته نور سندرغاړو ته هم زمينه برابره شوه، خو بیا داسې وخت هم راغی چې په افغانستان کې د خزی دغه غوریدل حرام شول، سندری خولا په ځای پریږده. په وروستیو څو کلونو کې خزی یو ځل بیا د موسیقي د هنر په برخه کې راڅرګندې شوې او یو شمیر خزو هڅه وکړه چې موسیقي په مسلکي ډول یاد کړي. افغانستان د موسیقي ملي انستیتوت چې پخوا د موسیقي مکتب او یو له هغو اکاډمیکو هنري مرکزونو څخه دی چې د موسیقي د هنر په برخه کې استعدادونه روزي. په دغه انستیتوت کې د نارینه زده کوونکو ترڅنګ شاوخوا 15 انجونې هم موسیقي زده کوي. په دغه انستیتوت کې انجونو د موسیقي په برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي چې تر ټولو لوی کار یې د زهره په نوم د افغان جنو د ارکستر جوړول دي چې د نړۍ په سطح له پراخي هڅونه سره مخ شوی دی. د فریمو سازمان چې د هنرمندانو او د بیان د ازادۍ د خوندي ساتلو لپاره کار کوي د 2018 کال خپل جایزه د زهره ارکستر ته ډالۍ کړې ده، او همدارنګه د زهره ارکستر خزینه ډلې د افغان میرمنو په استازیتوب د نړۍ په اقتصادي اسامبلی کې چې د سویس په داوس ښار کې جوړه شوې و هم کنسرت اجرا کړ چې شاوخوا 15 دیر افغان نجونو پکې ګډون کړی و. افغانستان د موسیقي انستیتوت مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست د زهره ارکستر د رامنځته کیدو او نور فعالیتونو په اړه نور معلومات راکوي.
ارکستر زهره از 2 سال تا به امروز
له 2 کلونو راهیسې د زهره ارکستر په ملي او بین المللي سطحه د موسیقي په برخه کې ډیر زریدل او د افغانستان مثبت تصویر نړیوالو ته خود لای دی. د زهره ارکستر خپل لومړنی سفر په 2018 کال کې د آلمان او سویس هیوادونو ته پیل کړ چې هلته د موسیقي پروګرامونه اجرا کړل. د زهره ارکستر هدف دا دی چې د افغان جنو او مرمنو د ژوندانه مثبت اړخ ټول نړۍ ته وخایي. د ټولنې موجوده سنځي د موسیقي لاره بیان او په لمنځوړلو کې رغندر رول ولوبوي. په 2015 کال کې د موسیقي ملي انستیتوت د خزي سندره چې د افغانستان په تاریخ کې د ارکستر لومړنۍ مشر نگین خپلواک لخوا رهبری شو، ثبت او ټولنې ته وړاندې کړ. مره
به تصویر بکښونه او بر رفع چالش های جامعه مفید واقع شوه.
هغلی سرمست د زهره ارکستر د هغو سندرو او ترانو یادونه هم کوي چې د یاد ارکستر لخوا اجرا شوې دي.
سال گذشته سرود دختره
لنجونو سره د توتیخوالی د مخنیوي په خاطر مو تیر کال د انجلی په نوم یو سندره ثبت کړه. همدارنګه د نوروز سندره، د سولې سندره، د ماشومانو لپاره ترانه چې د کارګرو ماشومانو لپاره د عدالت غوښتلو لپاره ویل شوې ده.
من خوشونت علی اطفال سرود در سال 2015 به جامعه پیشکش کړه.
ارکستر نږدې 2 کال وړاندې فعالیت پیل کړی دی. د افغانستان د موسیقي ملي انستیتوت کې د ارکستر لومړنۍ رهبره نگین خپلواک وایي د زهره ارکستر څخه هدف دا دی چې لیوي خوا هڅه کیږي چې د افغانستان دودیزه موسیقي خوندي شي او له بلې خوا ښځو ته فرصت ورکړل شي چې خپل استعدادونه وښيي. نگین وایي موسیقي په ژوند کې ډیر تغیرات راوستي. دا وایي بهر ملکونو ته هم سفرونه کړي او د افغانستان مثبت تصویر نړیوالو ته ښودلی دی.
زما ژوند کې ډیر تحولات
راله دا چې زه دومره مخې ته تلیم زه اوس د ارکستر رهبری می په غاړه ده او دا ماته ډیر ارزښت لري او مونږ ډیر سفرونه درلود مثلا امریکا ته مونږ سفر درلود دوبۍ ته ترکمنستان ته مثلا دا سفرونه زمونږ ژوند کې ډیر ارزښت لري ځکه چې مونږ نور مملکت ته خودل چې افغانستان هم مثبت خبرې لري تاسو یوازې دا فکر م کوئ چې افغانستان کې یوازې جنگ دی زم یعنی پوښم چې زه کولای شم په دې کې مخې ته لاړ شم او زه اولین انجینر یم چې مثلا دا رهبری مخې ته وړم دا اول خو زما خوښېدو خو زما استاد ډیره تشویق کړم چې ته کولای شې چې ته رهبری وکې دار کسر نو کله چې ما یو دوه ورځې درې ورځې تمرین وکړ بیا به دغه نه چې استاد کمیلو راغی او ماته یې د ارکستر مثلا د رهبری نامه خودنه وکړه نو هر څه باندې زه پوه کړم او ډیر کوشش کوم او زما تشویقګر چې څوک په مکتب کې د ډاکټر سرماز دی او زموږ ټول استاد
د وایلون د زده کړو یو صنف ته ورغلم. شاوخوا لس نجونو د موسیقۍ نوټونه په مخ کې ایښي و او وایلون غږول زده کول. په ټولګي کې له مختلفو ولایتونو راغلي نجونې ناستې وې.
زما نوم ګلمینه ده او نه هم ټولګي زده کوونکی یم.
څو کلنه یې؟
14 کلنه یم.
څونه وخت کې چې موسیقۍ ته د مخه کړې؟
یو دوه کاله یا درې کاله کېږي چې مونږ دې اکثر کې کار کوو.
څنګه راغلی؟ څه علت یې ولې علاقه دې وه؟ څه رقم راغلی؟
زه پارشګه ته راغلم بیا مونږ پارشګه نه دې مکتب کې شامل کړو نورم علاقه ډېره زیاته شوه.
کومې علې سره مینه ده چې غږیې؟
وایلون دې هغې سره ډېره مینه ده.
څو نفر استې ټولګي کې؟
ټولګي کې دوله یو لس نفر است.
ټول نجونې استئ؟
الکان هم دغه جینکې دي.
دغه ارکستر چې د کنه چې نجونې رهبری کوي تنه نجونې دې کم ته یې؟
زه اکثر کې یا نه زه اکثر کې یم او سفرنم چې تللی اسو آلمان ته او جرمنی ته.
اوس وایلون څومره زده کړی ده؟ څومره پکې وارده شوی؟
وایلون کې خو یو نیم کال کېږي چې دغه کار کوم. دغه مې پیانو مې کار کوو هغه مې پرېغوست وایلون.
اوس څومره زده کړی؟ مثلا څو فیصده به دې زده کړی؟
شاید 50%.
ښه، اوس راته یوه نغمه وغږوه چې ستا ډېره خوښه یې او تلې غږې. هغه نغمه
سبزینه رنګ دی چې د افغاني پارچه د هغه غږو.
ټولګیو ته مې هم سر ورښکار کړ. ګڼونجونو په هنرمند او نازکو ګوتو د پیانو او سکسفون خوږې نغمې غږولې.
زما نوم دی زیبا. زه د دلې نور نه راغلی یم، دې کابل ته پروشګاه ته راغلی. زه دوه ساعته سکسفون کار کوو، کار عملي کوو، بیا زه خپل درسونو ته د مکتب درسونه. بیا 12 بجې چې وشو زه ډوډۍ خورو، بېرته راځو خپل درسونه شروع کوو. بیا 3 بجې رخصتېږو زه کور ته. وسایل دي دلته، کمپیوټرونه دي، دلته سیدیان دي چې مونږ وګورو، د قصې کتابونه دي چې مونږ ولولو، موسیقي هم اورو. نو څوک چې امتحان ورکوي هغه امتحانونه ته ځي. مونږ زه کار کوو، تمرین کوو. دا موسیقي چې دی کنه ډېر ښه شی دی. زه غواړم چې آینده کې ښایسته زمونږ استاد غوندې ساکسفون نواز شم. زه راغلم چې درسونه وایم مالته. بیا زه راغلم دلته چې موسیقي زده کړم. زمونږ خوښېدل موسیقي د نوټم کوو. د مونږ چې دلته راځو استاد د نوټ مخ نه کار کوي او د مخ نه تمرین هم کوو. بیا درس اول خپل مونږ بیا د غږو بیا خپل استاد بیا مونږ ته وایي چې تمرین وکړي. تاسو نه بیا بیا بل ورځ تاسو نه بیا امتحان.
د افغانستان د ملي موسیقي په انستیتوت کې هغه یتیم او بې سرپرست ماشومان هم زده کړې کوي چې له بیلابیل ولایتونو او روزندونو دلته راغلي دي او په ژوند کې لګڼو سختۍ سره مخ شوي دي. اوس دلته د خپل غم د غلطولو او یو هنر د زده کولو لپاره زحمت باسي او د موسیقي خوږې نغمې غږوي. هغه پیغامونه چې د ترانو او سندرو لاري د خځو لپاره د عدالت غوښتلو په برخه کې په یاد نستود کې ویل کیږي څومره د میرمنو په ژوندانه مثبت اغیز لرلی شي او د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په لمنځه وړلو کې څومره رول لري. ښاغلی سرمست پاړه وایي
طبعا دغه ډول سندرې د تاوتریخوالي په لمنځه وړلو کې مهم رول لري. کله چې موږ د ښځې سندره جوړه کړه زموږ هدف دا و چې ښځو ته باید خپل حق حقوق ورکړل شي او هغه ظلمونه چې له ښځو سره زموږ په ټولنه کې کیږي باید له منځه ولاړ شي. او کله چې دغه ډول سندرې له موسیقۍ سره ویل کیږي تاثیرات یې څو چنده وي. د ولسونو پرګنو په ویښولو کې ډیر مهم رول لرلی شي
و نقش بزرگ در بیدارسازی جامعه بازی می‌کنه.
نو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم تمروه تر بیا مو په لوی بخون کې الله سپارم خوشاله اوسئ.